یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیالوی تر راتلونکو اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. په دې اړه پام دې خبری مجله کې اوریدلی شئ. د دې نیم ساعته خبری مجلې کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل واورئ.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي په بلخ ولایت کې هغه عملیات تاییدوي چې د شوې اداله مخې د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي. د شمالي مقدونیې پولیس په یوه بند کانتینر کې څلور افغان پناه غوښتونکي موندلې دي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د دې هېواد کمونیست ګوند د کورونا ویروس په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. بشپړ خبرونه. په شمال کې د ملي اردو چارواکي په بلخ ولایت کې هغه عملیات تاییدوي چې د سیمې د اوسیدونکو د ادعا له مخې د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي د هوایي حملې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، المان او شور عرب سیمو کې شوي چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي. خو د سیمې یو اوسیدونکي محمد رسول ادعا کړې چې په دې حملو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه ماشومان او دوه مېرمنې هم پکې دي وژل شوي دي. د شاهین قول اردو ویان وایي هغه پلاوی چې د دې پیښې په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته استول شوی دی دا ادعا نه تاییدوي. د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي دي. د خوست د والي ویاند طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علیشور او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لسی بمونو برید شوی دی چې له امله یې زموږ یو شمېر ملکي وګړي چې شل کسان کېږي په دې برید کې ټاپیان شوي دي او ټول ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي او دوی تر جدي درملنې لاندې دي.
د ښاغلي منګل په وینا د دې پیښې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا اول کړی. نامعلومو وسلوالو د هرات ولایت د پښتون زرغون د ارشاد حج او اوقاف مدیر نن سهار د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژه. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي خو امنیتي ځواکونه یې د نیولو لټه کوي.
صبح امروز مولوی عبدالرحیم احمدی که حج اوقاف ولسوالی پشنزرخون زمانی که به سمت کار خود در حرکت بود در مرکز ولسوالی توسط افراد مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
دده برید مسئولیت تر اوسه چا نه دی منلی خو چارواکي باور لري چې دا ډول بریدونه وسلوال طالبان کوي. د شمالي مقدونیې پولیس وایي د ریل ګاډي کارکوونکو یې پرون په یو بند کانتینر کې څلور افغان پناه غوښتونکي هغه مهال وموندل چې ریل ګاډی د سربیا له خاورې د هېواد ته واوښت. د پولیسو په وینا د ریل ګاډي کارکوونکو د ریل ګاډي په کانتینر کې د پناه غوښتونکو ټکا او لوړ غږ واورېده او کله چې دوی د کانتینر د دروازې قلف پرانست څلور افغانان هلته وموندل چې عمرونه یې د 19 او 33 کلو ترمنځ دي. پولیس باور لري چې دا کسان په یونان کې کانتینر ته په دې هیله ختلي چې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. پولیس وایي څلور وړه پناه غوښتونکي یې توقیف ځای ته لیږلي او ښایي بیرته یې یونان ته ستانه کړي. د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې د الوتکه پرون د تهران څخه استانبول ته روانه وه خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راستنه شوه. آژانس وایي چې ایران ایر تور الوتکې سپرلیو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له دې بیړنۍ ناستې مخکې د روانې جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه هغه مهال وویشتل شوه چې د تهران له امام خمینی هوایی ډګر څخه والوته. په دې پیښه کې چې ایران په پیل کې په هغې کې له لاس لرلو انکار کاوه، خو وروسته یې ومنله چې سپاهي پاسداران په توغندي ویشتې ده. 136 مسافر ووژل شول. وروستی خبر دا چې د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د هیواد کمونیست ګوند د کورونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جین پینګ په یو بیان کې چې پرون د شنبې په ورځ د چین د دولتي خبري آژانس سینهوا لخوا خپور شو، وویل د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. دا ویروس د لرې ختیځ یو شمیر هیوادونه امریکا او همداراز اروپا او حتی استرالیا ته هم رسیدلی دی. دا خبرونه
د ازادي راډیو ده. د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. پنتاګون ویلي د 2013 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې امله فشار زیات کړ چې د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. د افغانستان د امنیت شورا ویان بیا وایي
افغان ځواکونو تېر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي او تر څنګ یې مخالفین د هېواد په کچه باندې د حملاتو توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې خیال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی.
خو د چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟
په مجموع کې د جګړې په حق له وایو چې نه د امریکایانو پلان موثر واقع شوی دی په دا 1999 کال، نه د افغان حکومت.
نور راپورونه هم شته. د ورځې اقتصادي خبرونه او کابل چاپ ورځپانو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې هم د اونیزو خبرونو په لړ کې.
نور بس دی، شکسته سکوت
نو ملتیا موکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د سولې په اړه په تیره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مهم مسایل موجود دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د ارګ او سیاسیونو ترمنځ د اختلافونو دوام کولی شي د سولې پروسه زیانمنه کړي. نسیم شفق دلته را سره په استودیو کې او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کورودان، د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ټینګار کوي چې د سولې او له طالبانو سره د خبرو په اړه د دوی له خوا په جوړه شوې طرحه کې مهم مسایل شامل دي. ښاغلی محقق وایي چې د سیاسيونو طرحه د سیاسي ګوندونو، ملي څیرو او د ځینو هغو غیر دولتي ارګانونو له طرحو جوړه شوې چې د سولې په برخه کې فعالیت لري. حاجی محمد محقق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په طرحه کې راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه ولري. دی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي. یوه خوا ملي اشخاص، ښځې او مدني ټولنه، بله خوا سیاسي ګوندونه، درېیمه خوا حکومت په تیره ارګ، او څلورمه خوا هم طالبان. په طرحه کې همداسې ویل شوي دي. خاغلی محقق وایي چې د دوی له خوا په جوړه شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د هغه په خبره که څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولای شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایی رئیس عبدالله، محمد محقق او محمد یونس قانونی په ګډون لزګونو سیاسي سیرو پرون د سولې په یو طرح بحث وکړ. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې دا طرحه به له بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د ارګ او سیاسیونو ترمنځ اختلافات به د سولې روانه پروسه سخته زیانمنه کړي.
هر قدر که اختلافات درونی که وجود داشته باشد
دیوی د حکومت په داخل کې اختلافات د دښمن د پیوړی کولو په معنا ده. ځینې کسان شته چې د سیاسيونو په منځ کې کار کوي او د بی اتفاقۍ پر رامنځته کولو سره خپلو ګټو پسې ګرځي. له سیاسيونو څخه زما غوښتنه دا ده چې په دې حساس وخت کې اختلافات باید وي خواته پرېږدو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل د سولې په موضوع کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي کمیدل نشي کولای چې جګړه ختمه کړي. ولسمشر غنی په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري.
ډیر ډیره مننه شفق صاحب. قدر منوریدونکو د سیاسي چارو پو ودیر صافه همدا اوس را سره د تلیفون په کرخه دی پر همدې موضوع سره خبرې کوو. خغره صافه خرغ لاس لکه څنګه چې تاسو اوریدل د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق ویلي چې تر راتلونکو اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. خغلی محقق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې طرحه کې د سولې په اړه په تیره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مهم مسایل موجود دي. دغه خبرې سلاغه کیږي چې پرون د خغلی محقق په کور کې یو شمېر سیاسيون سره راټول شوي ول او پر دې موضوع سره خبرې او بحثونه کړي دي. خغلی صافه کراته وایي چې د داسیان طرحو جوړول په داس یو اساس پړاو کې چې امریکایي چارواکي له طالب چارواکو سره د هوکړې ممکنه هوکړې ته نږدې شوي دي او افغان حکومت هم اوربان باندې ټینګار کوي. ستاسو په نظر باندې د داس یو طرح جوړول څومره مؤثر او اغیزمن تمامېدلی شي؟
من ساسی ده پختده نه روسا ده سلام و اترام ده تقدیم نه تاسو تا و آوریدور کتم پده مورد که زده سه پردو رسه اومد چه دا همیشه بهتر ای پده سه مواقعو که چه ده حکومت یا دولت او ده سیاسیونو آغا تقلاره ده سول ده روصلو پا مورد که تقریبا مشابه یا یو خبره دوی ولی چه دا ملی سطح بنده ترهی دی ملی سطح باندې که یوه طرحه د وړاندې نشي د خلکو په طرفدارۍ سره او ټولې ونه مني بیا نو دا سولې ته نشي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نشي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس له هغې خبرې هم د هغوی واورېدلې او هم لیدل داسې چې سړی کش کی د سولې خواته او ولس افغان ولس زګردېدلی ولس ورته راوهڅوي داسې مونږ ته نه ندي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی د خوانه څه رقم څه ډول طرحه منځته راځي، که دا جوړجاړي طرحه وي کدا د مصالحې طرحه وي، اول خپل دننه یو اجماع ملي طرف ته روانه شي دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کېږي شاید چې یو ځای ونیسي، اما که دا مخالف د حکومت د طرحې د وینا وي د هغې په
بل صافی صاحب ښاغلي محقق ویلي چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. هل دا چې افغان حکومت د اوربند باندې ټینګار کوي او دا شرط ګڼي د سولې لپاره، نو ستاسې د خبرې په استناد فکر نه کوئ چې دلته یو څه شاید اختلاف د نظر موجود وي؟
یو څه تضاد به موجود وي، مګر کمیدلو د مخاصمات په مورد کې داسې ووایم چې که هغوی موقتي اوربند هم وکړي او شخړې کمې کړي د دې دپاره چې دایمي اوربند ته ورسېږو بیا به هم یو ځای ونیسي، اما که دایي چې دا کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستل وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ نه ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس وروبد شي، نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي. نو بهتره ده چې د اول نه وربند شي، دواړه خواوې مطمئنې شي، یو بل باندې ورخطا نه کیږي مصالحانه. هغه کېدای شي چې سولې ته نږدې ډېره نږدې وي، نظر دې ته چې تاوتریخوالی کم کو او بیا پس لغې وربند اعلان کو.
ډېره ډېره مننه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
د پېښور جلال آباد ترمنځ د ریل پټلۍ جوړیږي. د ترانسپورت وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د دې لارې تخنیکی او اقتصادي څېړنه بشپړه کړي او عملی چارې پیل شي.
هر زمانی که مطالعات افسا شد تاج بازی دیزاین تفصیلی میشه، دیزاینش تک میشد به خاطر وجوه مالیش با زرجو کشور بالا ازی صحبت میکنه.
در بدست حال که در چه پرون شنبه د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې د پاکستان ریل به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځول شي. نوموړي ویل چې د ریل دغه لار به 1450 کیلومتره د سی پیک یا د چین پاکستان د اقتصادي پروژو په لړ کې جوړه شي. خو د په دې اړه سبونه ویل چې کله به پر دې پروژې عملي کار پیل شي. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوالتیا خودلی چې افغانستان سره د ریل لاري وصل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د چرګانو د صنعت ودې او ساتنې په هدف سکال د دغ ولایت په کچه 15,000 د چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړیږي. د ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغو فارمونو 80% پیسې د کرنې وزارت او 30% د پانګوالو له لوري ورکول کیږي. ښاغلی تسل وایي دغه فارمونه به د کورنیو او په ځانګړي ډول د میرمنو په اقتصاد کې د پام وړ رول ولوبوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,008 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3,600 افغانی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منو اوریدون کو او اوس هم یو بهرانه موسو. د چین ولسمشر په دغه هیواد کې وضعیت ناوړه وبله. کورونا وایروس چې په چټکۍ په خپرېدو دی ځینې نورو کسانو د مړینې لامل شوی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین په ووهان کې چې د خطرناک وایروس پکې کشف شوی د احتیاط لپاره د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي انتقالوي. سالم محمد سالی دا موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس را سره له پراګ له سټوډیو نه د تلیفون په کرښه دی. سالی صاحب، په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو په تړاو د چین ولسمشر کوم څرګندونې
ډېر مننه. د چین ولسمشر په دغه هیواد کې چې کورونا وایرس پکې په خپرېدو دی وضعیت ناوړه وباله. دغه وایرس د ځینو نورو کسانو د مړ کېدو او ګڼو نورو د اخته کېدو سبب سوی دی. د کورونا وایرس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو اضافي پیښې ثبت شوې دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون د کمونیست ګوند مشرتابه په غونډه کې وویل چې چین په چټکۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ناوړه وضعیت سره مخامخ دی. په دې وایرس په چین کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي او 1915 اویا نور کسان ورباندې اخته شوي دي. چارواکي وایي چې ډیری مړه شوي کسان تر 50 کلونو لوړ عمرونه لري. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ چې هڅه کوي د خپل هیواد وګړي آرام کړي ویلي دي چې موږ به یقینا وکولای شو د دې ستونزې په وړاندې مبارزه وګټو. ترمن صاحب،
بله چالی سیب تاسو اشاره درلوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له وهان څخه د خپلو کارکوونکو د ایستلو پلان لري، په دې اړه کراته جزئیات راکوي چې څه وخت دا پلان لري او څومره کسان به ویستل شي؟
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت وویل چې یوه الوتکه کرایه کوي چې څو ورځې وروسته د خپلې قونسلګرۍ چې په ووهان کې د کارکوونکي انتقال کړي. دا نه دي ویل شوي چې دا څومره شمېر کارکوونکي دي او دقیقا به دغه اقدام کله کیږي. وزارت ویلي دوی به هغه نور امریکایي اتباع هم چې په جدي خطر کې دي انتقال کړي، خو وزارت خبرداری ورکړی چې د امریکایي عادي وګړو د انتقال لپاره یې ظرفیت محدود دی. تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړینې ټول خبرونه له چین څخه ورکول سي، خو د هغو هیوادونو شمېر په زیاتېدو دی چې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې ثبت شوي دي. استرالیا او مالیزیا پرون په دې وایرس د اخته کېدو د څلورو پیښو راپور ورکړ. جاپان هم ویلي چې دوی درې پیښې ثبت کړي دي. په امریکا کې دوی پیښې ثبت شوي. کاناډا پرون اعلان وکړ چې په یو کس کې دغه وایرس تشخیص کړی دی. فرانسې په دې وایرس د اخته کېدو درې پیښې تایید کړي چې لومړی د جمعې په ورځ ثبت شوې وه. په جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، ویتنام، سعودي عربستان، سنگاپور او د چین په قلمرونو هانګ کانګ او ماکاو کې هم د دې ناروغۍ پیښې ثبت شوې دي. دغه وایرس د کورونا وایرس د پراخې کورنۍ یوه برخه ده چې په ځینو مواردو کې خفیف علایم لري، په ځینو نورو مواردو کې د والګي په بڼه راڅرګندېږي چې ټوخی او تبه هم ورسره وي. په سختو حالاتو کې وایرس د انسان د سالنډۍ سبب کیږي، د سینې او بغل په بڼه هم پرمختګ کوي چې د انسان د مړینې سبب کیږي بالاخره.
ډېر ډېر مننه سالی صاحب، موږ تاسو ته خدای ورڅخه وساتي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
قطر من اوریدم کوس هم یو بل موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې لس امریکایي سرتیري وژل شوی او ونوی نو ټپیان شوی دي. دغه راپور چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې له دې سره په افغانستان کې وژل شوی ټول امریکایي سرتیرو شمیر 99 ورسید. په ورته وخت کې په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
بله ترمان صاحب، دغه راپور چې درې ورځې وړاندې خپور شوی د بلابل موضوع
شو د ټپیانو برخه کې معنی د وژل شو په ټولیز شو کې یو څه اشتباه وشو، تاسو کې لږ دقیق ارقام وایي.
سیده مخکې ما یادونه وکړه چې په دې راپور کې بلابل خو په بر کې نیسي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو تازه راپور کې وایي چې د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په یو کمپاینی پلان کې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړی چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. په راپور کې راغلي دي د پلان په اساس افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول چې د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي. پینټاګان په خپل راپور کې زیاتوي طالبانو دغه فشار له دې عمل طالبانو د فشار له امله ونه توانېدل چې کوم د کوم ولایت مرکز ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغان ځواکونو 90% خپلواک عملیات ترسره کړل او هدف یې د طالبانو له لوري د لاندې شویو سیمو بیرته نیول و.
افغان ځواکونو تیر کال مکمل پر مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي، تر څنګ یې مخالفین د هېواد په کچه باندې حملات او توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې تیاریال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی. نړیوال ځواکونه ورسره ملاتړ دي، اما زموږ عملیات 80% مستقل دي.
د امریکا دفاع وزارت پر راپور کې راغلی په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیانو سره یو اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او سولې ته لار هواره شي. وړاندې پر راپور کې یادونه شوې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخې ته وړي باید ورسره حساب وسي او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرنۍ ملاتړ راکم شي. په دغه راپور کې چې په 2019 میلادي کال کې پاکستان د افغانستان په سوله کې محدود رول درلود او حقانی شبکه او طالبان اوس هم په پاکستان کې د امن پناه ځایونه لري، راپور کاږي چې طالبان د شوال قاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې خطر پېښولای شي. په راپور کې یادونه سوې امریکایي چارواکو هڅه کړې چې د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې چنوک څرخي الوتکې افغانستان ځواکونو ته ورکړي تر څو د ایم آی ولس روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي. ترمن صاحب د راپور په وروستۍ برخه کې راغلي دي چې پینټاګان وایي یوازې په 2019 کال کې لس امریکایي سرتیر وژل شوي دي او نوي نور ټپیان دي، او همداشان د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو په لیکو کې 50 پیښې رامنځته شوي دي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. ترمن صاحب په راپور په وروستۍ برخه کې راغلي دي چې په 2019 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي، تر 2019 میلادي کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې 1901 امریکایي سرتیري وژل شوي دي، همدارنګه 6600 څلور شپېته امریکایي سرتیري نور ټپیان شوي دي.
ډېر ډېر مننه افغان صاحب. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي چې په تیر میلادي کال کې په جګړه کې ښکېلو ټولو اړخونو جګړې زیاتې کړې وې چې تر ډېرې زیات زیان ملکیانو ته وخت دی. د دغه کار پوهان له ډلې باریا ریز ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشار په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نوره هم زیاته کړه. له ښاغلي ارز سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغان او امریکایي ځواکونو د جګړو د څرنګوالي په اړه
په مجموع کې د جګړې په حق لوایو چې نه د امریکایانو پلان موثر واقع شوی دی په دا 1999 کال، نه د افغان حکومت، او په ځانګړې توګه چې راسو 2019 کال ته، 2019 کال کې ډېر بې رحمانه عملیات تنظیم شول. کته سو راپورونه حتما اوریدل دي د بین المللي منابعو چې ملکی تلفات ډېر زیات و، کورونه بمبار شول، ودونه بمبار شول، جنازې بمبار شوې، همدارنګه طالبانو انتحاري حملې وکړلې، جبهیز جګړې وکړې. په مجموع کې ډېر خونین کال و. زه فکر کوم چې تر ډېرو کلونو زیات، که مې احصایه نه غلطه کړې، 800 بمه به امریکایانو غورځولې یوازې. د دغه څخه پته لګېږي چې د جګړه شدیده وه، او امریکایانو و حکومت و طالبانو درو غاړو درو سرو فشار زیات کړی و. اټکل کېدی چې طالبان به کوم ولایت تصرف کې، خو هغه څه ونس ول. جګړه ډېره شدیده وه او مقاومت د افغان حکومت او امریکایانو هم ډېر زیات.
د جګړې دغه شدت یا د زیاتوالي د دې لامل سول چې په قطر کې خبرو کې پرمختګ راسي؟
زه فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکراتو ضرورت په ډاګه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوځي چارو کارپو باری آر ایس او اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې ناجی ساپی پاڼې اړولې دي.
ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته په اشارې لیکلي، ښاغلی غنی په هیڅ صورت حاضر نه دی چې له طالبانو سره جوړه وشي او جګړه ختمه شي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ښاغلي غنی د مرکې پر بنسټ لیکلي، غنی د افغانستان روانې جګړې ته ډېر په سطحي نظر ګوري، داسې لکه نوموړی چې پر وضع ډېر مسلط وي او د طالب په نوم کومه کوچنۍ ډله وي چې کله کله امنیت خرابوي او نور هر څه ښه روان دي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې زموږ د هیواد روانه ستونزه ډېره لویه او غنی له دې ډېر ناتوانه دی چې دغه ستونزه هواره کړي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ولسمشر غنی د مرکې بله مهمه خبره دا راخیستې چې ویلي، ټرمپ مې ښه دوست دی، هغه زموږ له کارونو راضي دی، ځکه په دې دوره کې تر 50 کم امریکایان وژل شوي دي. دا هغه څرګندونې وې چې سرمقاله لیکونکي پر ولسمشر غنی تند انتقادونه کړي او لیکلي چې د امریکایي اهدافو لپاره په لسګونو زره افغانان قرباني شوي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، ولې طالبان له اوربند او افغان حکومت د تاوتریخوالي له کمېدو ویره لري؟ د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان لا هم په خپلو پرېکړو کې خپلواک نه دي او له دې ویره لري چې له اوربند وروسته د هرې پیښې په رامنځته کېدو سره به د دوی ترمنځ لخپل منځي اختلافاتو پرده پورته شي چې هغه مهال به نورې ډلې ترې ګټه واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اوربند او تاوتریخوالي دوو نظرونو ترمنځ اختلافات یوازې دلته نه خلاصه کیږي، بلکه دننه په افغانستان کې هم په دې برخه کې ګڼ اختلافات موجود دي. هشت سوب په دغه سرمقاله کې ټینګار کړی، هر کله چې د سولې لپاره قوي اراده رامنځته شي اوربند به ناممکن نه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي، په قطر کې د امریکا او طالب استازو په وروستۍ غونډه کې د اوربند په اړه د نه پرمختګ له امله د خبرې په ټپه درېدلې دي. وړاندې راغلي د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده، او په باور یې د قطر خبرې بیا هم بې پایلې دي. او هلته د طالبانو د استازیو په نامه پلاوی د دې ډلې استازولي نشي کولی، بلکې د دښمنو لوریو په ګټه له امریکایانو سره چنې وهي. د سرمقالې په نتیجه ګرۍ